द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده نن د نهه ورځ کال 2018 د اگست میاشتې نه منیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د سحر شپږ په افغانستان کې دي د سحر پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګول ورځ د اگست اته منیټه او د شپې نه بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو په دې سهارنۍ خبری خبرونه کې درته زه شعیب زاده هرکلی مړم به تاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان بلوچستان صوبې په کوټه ښار کې تیر ورځ په اسپیټال کې شوې ځانمرګي بمی چاودنه کې د مړو شمیر د اویاو نه اوریدلې ده په وجل شو او جوبلو کې زیاتره وبکیلانو د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار وسلوالې ډلې د دغه پیښې پړه په سر اخستې او د پوز د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف امنیتي ادارو نه ګرد هیواد کې د لټون د عملیاتو امر کړی دی اخو افغان چارواکو داوه کړی ده د ملک په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو او د داعش وسلوالو پر ضد عملیاتو کې په سوونو وسلوال وژلي دي قدرمنو اوردونکو دا اوس رټکی اوس پام شي د دې او ځنو نورو مهمو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته تیر ورځ د بلوچستان په سر خار کوټه کې په سیول اسپیټال کې ترسره شوې ځانمرګي برید کې د مړو شمیر د اویاو نه اوښتې ده او په دغه خونړي برید کې د یو سل اتو نه سیوا کسان جوبل شوي هم دي چې پکې زیات شمیر د وکیلانو خبریالانو او عامو خلکو دی بلخوا ملګرو ملتونو امریکا افغانستان او د بشري حقوقو نړیوالو تنظیمونو بلوچستان صوبې سرخار کوټې په سیول هسپتال کې شوې ځانمرګي برید په کلکو ټکو کې غندلې ده د امریکا خارجه محکمې د کوټې برید په سختو ټکو کې غندلې او یو بیان کې ویلي نن ترهګرو روغتون په هدف کړي او ورسره عدلیه او میډیا چې دواړه د جمهوریت مهمې ستنې دي بیان کې ویل شوي دي چې دغه ډول وحشي بریدونه په ګرد نړۍ کې ترهګرۍ ته د ماتې ورکولو په لړ کې زموږ عزم ته وده ورکوي د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون په یو بیان کې ویلي په ملکی روغتون د دغه ډول برید په ځانګړي ډول اندېښنې راولاړوي د افغانستان صدر اشرف غنی هم د کوټې په روغتون کې ترهګریز برید په سختو ټکو کې غندلې او پیښه کې د مړو او جوبلو سره خواخوږي څرګند کړې ده افغان صدر اشرف غنی په بیان کې په دې خبره ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت ژمن دی چې په ملي او سیمه ییزه کچه د ترهګرو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي د کوټې په سیول روغتون کې دغه چاودنه په داسې حال کې شوې وه چې تیر سهار د کوټې په منوجان روډ باندې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال انور کاسه په ډزو وژل شو او کله چې د هغه مړې روغتون ته راوړل شو په دغه مهال دغه ځانوجون کې حمله وشوه افغانستان کې چارواکو د ګول پورس داوه کړې د امنیتي اسکورې د طالبانو او داعش ورسوالو پر ضد جګړه کې بری موندلې او د دغه ترهګرو ډلو د مهمو مشرانو په شمول یې په سوونو وسلوال هم مجلی په افغانستان کې د فوزی عملیاتو مشر ډایرکټر میجر جنرل محمد حبیب حساری په کابل کې تیر ورځ خبریالانو ته ویلي دغه جګړه د هیواد په نارامه هلمند ایالت کې روانه ده خو په جګړه کې د افغان عسکرو په کامیابۍ مخ په وړاندې روانه ده د میجر جنرل محمد حسیب حساری تر مخه د ترهګرۍ پر ضد دغه عملیاتو کې د 207 طالب وسلوال وژل شوي او دغه عملیات په سو ولایتونو کې روان دي په داسې حال چې په شام کې یاغیانو د صدر اسد حکومتي عسکرو لخوا د علی پو خار ګیره ختمه کړې ده صحیح مرسته کوونکي ادارو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې په دغه خار کې ډیر بد حال روان دی په شیکاګو کې میشت د شامی امریکایي ډاکټرانو یوې ټولنې ډاکټر زهیر شالوی امنیتي کونسل ته په الیپو کې ویلي دي چې په الیپو کې ماشومان د سکول لپاره پی نه لري ډاکټران د دوایانو د صحي اوزارو او د وینې د کمۍ سره مخ دي او هم خلک د خوراک لپاره هیڅ هم نه لري په دغه مهال یو بل ډاکټر ډاکټر سمیر ځنی داسې عکسونه هم ښودلي چې ماشومان په سرونو او خپو جوبل دي د برازیل په ریو ښار کې د اولمپکس لوبو په دریم ورځ د جمناستیک لامبو فینسنګ د ښځو رګبي جوړو کراټه او نورې لوبې شوې دي د امریکا لخوا نن ابتهاج محمد لومړی خزینه اولمپیان وه چې په حجاب په سر وه او خپله لومړۍ مقابله یې ګټلې د میرمن انبهاج تعلق د امریکای نیوجرسی ایالت سره دی او زیاته کړې ده چې د لوبې سره مینه لري. اخو د امریکا ډیلټا ایرلاین د ګول پورس د کمپیوټر نظام کې د خرابې له وجې په امریکا کې دننه او ځینې نړیوال فلایټونه منسوخ کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا تاسو زموږ خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غوري قدر منوردونکو خبرونه مو اوریدو. اوس مو پام راګرځو تفصیلی ریپورتونو ته. د پاکستان کړکیچن ایالت بلوچستان په سر خار کوټه کې 13 ورځ په سیول هسپتال کې تر سره شوې ځانمرګي برید کې د مړو شمیره دا ویاو نه اوخته ده. په دغه خونړي برید کې د سلو نه سیوا کسان جوبل شوي هم دي چې پکې زیات شمیر د وکیلانو د خبریالانو او عامو خلکو دی. بلخوا ملګرو ملتونو، امریکا، افغانستان او د بشري حقوقو نړیوالو تنظیمونو د دغې خونړي برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د دغې پیښې وروسته په کوټه خار کې سامنیتی ګامونه پورته شیو. کم حکومتي چارواکي د کوټې په سفر تللي. دغه ټول تفصیل اورو د ډیوا ریډیو خبریال حمید سمسور نه په دې رپورت کې.
د بلوچستان د سیاحت د څانګې صوبایي مشر ډاکټر مسعود نوشروانی وویل چې په دغه پیښه کې د مړو شمیره اوس واویا ته رسېدلې ده. 112 ټپیان سوي هم دي. د دله خولې سي په ټپیانو کې د 25 وزن ناسمه ده. 90 ټپیان سوي کسانې د هوایي جاز له لارې کراچي ته انتقال کړل. د وکیلانو اتحادیې بیا وویل چې تر 50 زیات وکیلان په دغه پیښه کې وژل سوي.
میراش ترې
لدغی پیش وروسته په سملاسی ډول باندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دلته کوټه ته راورسید. د بلوچستان د گورنر په کور کې د لوړی کچی غونډه وسوله. په دغه غونډه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال لایل شریف هم ګډون درلود. په غونډه کې د اساسو ادارو علی رتبه مامورینو هم شریک ول. د پاوز امات څنګه ISPRVI چې جنرال لایل شریف وویل چې د تراګری په ضد به دوی د کیکی پلټنی پیل کوي. د پاوز سرلشکر ویل دي چې نن د کوټي په بریټ کې د پاکستان او د چین اقتصادي د لوی لاري راداري هدف کړي ده. او په خیبر پښتونخوا کې لماتي ورسته اوس وسلوالو د بلوچستان مخه کړي ده. ISPRVI د پاوج مشر ویل دي چې شرخوشي په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول غواړي. د ISPR لوري ویل سوي دي چې استخباراتي ادارې هغه تراګر هدف کوي چې وضع خرابوي. په وجلسو وکیلانو کې باز محمد کاکړ، د ډاکټر جانزیب جمال زوی سنگت بلوچ او د عوامي نېشنل پارټي د صوبایي صدر اصغر چکزی ورور، اسکر چکزی، عبدالله عطاولہ کاکړ او نور یو شمیر وکیلان شامل دي. یو شمیر بیا ټپیان سوي هم دي. په وجلسو کې د خبری رسنۍ غ د ډان ټي وي محمود خان، د آج ټي وي شهزاد شامل دي. او دغه ډول د دنیا ټي وي پریدولا بیا کاری ټپی دي. د دغې پیش مسولیت د حکومت لوري د لغو سوي د طالبانو جماعت الحرار د لویان احسان الله احسان په سر واخستي. د وکیلانو اتحادیه د درو ورځو د کاربندیز اعلان هم کړی دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټ.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. قدر اردوونکو، که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې د تونرویو ترهګرۍ د مخه نیولو لپاره به یوه نوې تګلاره جوړوي، خو په دغه هیواد کې تجزیه کاران وایي چې د تیرې سمودې راسې روانه خونریزې بندولو په لړ کې به حکومت ته نور هم ډیر ګامونه پورته کول وي. تاسو ته بدریا د کو چې دا وخت هم په پاکستان کې په پېښور کې د پېښور په ابن پبلک سکول کې شوی خونړي برید وروسته د نېشنل اکشن پلان په نوم باندې یو پالیسي جوړه شوې وه. او د دغه پالیسي د جوړېدو په وخت باندې داسې ګڼل کېده چې پاکستان به اوس ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، خو بیا هم د ځینې سړنکارانو په وینا اوس هم په پاکستان کې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ توپیر موجود دی. په دې اړه یو څېړنیز رپورټ زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان بلوچستان ایالت سرشار کوټه په سیول روغنتن کې د دوشنبه په ورځ سوي چاودنې کې نږدې اویا کسان مړه سوي. څېړنکاران وایي چې په دغه چاودنه کې وکیلان په نقشه کړل سوي وو. دغه چاودنه په داسې حال سوي چې د دوشنبه په سهار د کوټې په امنو جان روډ باندې د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال انور کاسی په ډزو وژل سوي وو، چې کله د هغه مړې روغنتون ته راوړل سو او ګڼ شمېر وکیلانو د احتجاج په توګه روغنتن کې راغونډ سو، په دغه مهال چاودنه وسوه. په چاودنه کې سوبو کسانو زیاتره شمیره د وکیلانو ده. اعجاز حیدر سوکسی د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل کې د کامی سلامتی چاري اډیټر دی، وایي چې د ښکارا معلوماتو تر مخه دا خبره مخه ته راځي دوی د یو اسانه هدف پر شا دي او وکیلان یو مهمه ټولنه ده. په پاکستان کې وکیلانو ته یو منظمه اداره او د ټولنې اواز ویل کیږي. په خاصه توګه په کال 2005 په 2009 کې د وکیلانو تحریک کوم چې د پاکستان سابق فوجي مشر پرویز مشرف د زوال پایز جوړ شوی وو، نو د مطبوعاتو دوی ته ډیر پام را وګرځېدو. د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي کامی ادارې مشر احسان غنی وایي د یو مخصوص ټولنې په هدف کولو سره د عملي اثر نور هم زیاتیږي او خلک هم د دغې ټولنې په احتجاج راوځي، او دارنګه د هیواد زیاتره خلک د مختلف ډلو لپاره په احتجاج کیږي او خپل ژغ پورته کوي. دوی وایي کله چې په بازار کې یو بمي چاودنه وسي نو خلک خفګان په محسوس کوي، خو غبرګونې یو رنګه نه وي. دوی وایي دا به تر وخت له مخکې خبره وي سی وویل سي چې د دغه وکیلانو په هدف کولو څه مقصد و. دوی وایي هزاره خلک کم چې د شیعه مسلمانانو یوه فرقه ده هغه هم په هدف کول غواړي، کم چې اکثره په هدف سوي هم دي. همدارنګه عیسایان، شیعه مسلمانان، وکیلان یا زده کوونکي په هدف سوي دي. جماعت الارار ډله چې د تحریک طالبان پاکستان سره اړه لري وایس اف امریکا ته ویلي چې څرنګه دوی دغه غبرګي حملې ترتیب کړې وې. وایي چې اولې د صوبې په کچه د وکیلانو مشر مړ کی او په دې حق له دوی خبر وو چې دغه اسپیټال ته به د دوی مړی راوړل کیږي او زیاتره وکیلان او چارواکي به ورته راغونډیږي. د جماعت الارار ډلې ویاند ویلي دوی د وړاندیز ځانمرګي برید کوونکي په اسپیټال کې کښېنولی وو، چې کله دغه خلک راغونډ سي نو دوی برید وکړي. د دغه حملې له کبله لویه تباهي رامخته سوې، د اوازه زیات خلک وژل سوي او تر 200 پورې ژوبل سوي هم دي. جماعت الارار ډلې ژمنه ښکاره کړې چې دوی به دغه رنګه نورې حملې هم کوي. یاد د وی تیره اونۍ امریکا دغه ډله د ترهګر ګرځول سوي په نړیوال فهرست کې شامل کړي. دغه ډلې د مارچ په میاشت کې د پاکستان لاهور ښار کې د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي په ضد هم حملې کړي او پړای په غاړه اخیستي چې پکې تر اویا پورې خلک وژل سوي وو. د ډلې تیره اونۍ په کوټه ښار کې د هزاره فرقې سره تعلق لرونکي دوه کسان هم مړه کړي وو. تر دې وخته د دغه دعوو په ازاده توګه پخلی وایس اف امریکا نه دی کړی. د پاکستان سپریم کورټ یو وکیل سلمان اکرم راجا وایي دا قسمه بریدونه یوه تړه د ژورولو کوشش دی چې پکې د هیواد ځینې طبقې د دباو لاندې راوستلو لپاره کوشش کیږي او دوی د غیر محفوظه کېدو ویره خوروي او دا ستراتیژي بیا جاری وساتي او عام ولس په دغه طبقه باور ختم سي. ځینې خلک وایي د دغې حملې نور مقاصد هم کېدای سي. زیاتره اسلامي وسله والې ډلې د پاکستان موجوده نظام غیر شرعي او غیر اسلامي بلي او غواړي چې د خپلې خوشي نظام ملکي پر ځای کړي. که څه هم وجوهات د دې عملې په شا وي، څېړنکاران وایي چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې 14 اګست د لمانځلو تیاری روانې دي، نو ځکه دا وخت ډیر زیات اهمیت لري.
گران اردوونکو دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دا خدر من اردوونکو په پاکستان کې وړاندې دینه هم د ترهګرۍ په داسې پیښو کې ګڼ شمېر عام خلک وژل شوي دي. د ځینو څېړنکارانو په وینا په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد داسې قانون سازي نشته چې هغه خلک یا هغه ډلې چې په داسې پیښو کې ککړې وي هغې ته سختې سزاګانې ورکړې شي. وړاندې دینه هم اکثره د ترهګرۍ په تور کې نیول شوي کسانو ته د فوځي عدالتونو لخوا سزاګانې ورکړې شوي دي. په دې اړه باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د امریکې وډرو ویلسن سنټر نومې د سلنې اداره کې سلنکار مایکل کوګلمن وایس اف امریکا ته ویلي په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد نوې تګلاره یو ښه قدم دی، خو وایي هغه یره لري دا به د غټې مسلې د پاسه یوه پرده وي. نوموړي ویلي پاکستان کې د تندروي مسله تر هغه نشي ختمېدی تر څو چې دغه هیواد د ترهګرۍ ټولو قسمونو او د ټولو ترهګر ډلو پر ضد یو شان ګامونه نوی پورته کړي. پاکستانی چارواکي وای د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد قومي اداره نیکټا په هیواد کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو نوی تګلارې جوړولو په عمل کې ده. د دغه ادارې مشر احسان غنی ډیوه ریډیو ته ویلي نوې تګلاره به په دوه میاشتو کې دننه راوړي. نوموړي ویلي په دغه تګلاره کې ځینې نوي قانونونه او په ځینې اوسنو قانونونو کې بدلونونه شامل دي. احسان غنی ویلي د ترهګرۍ په ضد نوې تګلاره کې به په تعلیمي نظام او په خصوصي توګه د دینی مدرسو دننه اصلاحات شامل وي چې د خلکو ذهني سوچ بدل کړي او په دوی کې برداشت راولي. خو په پیښور کې دفاعي سیلنکار سعد محمد خان وایي نوي قانونونه او تګلاره تر هغه پورې اثر نه لري تر څو چې دا په صحیح توګه عملي کړل شوی نه وي. نوموړي ډیوه ریډیو سره په یو مرکه کې ویلي د پاکستان په معاشره کې تندروي په هر ځای کې موجود ده او دا چې دا د دوی په کورونو، سکولونو، دفترونو او بازارونو کې لیدل کیږي. سعد محمد خان وایي تر څو چې د دوی تعلیمي نظام بدل کړل شوی نه وي تر هغه پورې به د دوی په غټ حکومتي تعلیمي نظام او سیکولر تعلیمي ادارو کې هم تندروا سوچ مخ په وړاندې دي. سلونکو وای پاکستان کې ډېر مدرسې په دغه هیواد او گاونډي افغانستان کې د تونلاري توپ سرچینه ده. تیره میاشت د خیبر پختونخوا په حکومت باندې په خپل مالی بجټ کې د دارالعلوم حقانیه مدرسې لپاره 1.5 کروڑ روپۍ اخودو په سر سختې نیوکې شوې وې. ځینې ناقدین دغه مدرسې ته د جهاد یونیورسټي وای. د پخوانی سینیټر مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې په دغه مدرسه کې د 3000 پورې طالبان دینی زده کړې کوي چې د افغان طالبانو سره یې په تیرو وختونو کې همدردۍ هم څرګندې کړې دي. مولانا سمیع الحق ته د طالبانو سره د مرستو له وجې د طالبانو پلار هم ویلې کیږي. د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد قومي ادارې مشر احسان غنی وایس اف امریکا ته ویلي حکومت د کال 2015 جنوري میاشت کې پر ځای کړې د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې لاندې په هیواد کې د ترهګر ډلو پر ضد یو شمېر سخت ګامونه پورته کړي دي. نوموړي ویلي د دغه تګلارې لاندې د موبایل فون 98.4 میلیونه هغه سیم کارډونه بند کړل شوي دي چې رجسټرډ نه و. نوموړي دا خبره منلې چې د یو شمېر ترهګر او غیر قانوني ډلو مشران اوس هم د خپلې ایجنډې مخ په وړاندې بوتلو لپاره د پاکستان په ځینې ټلویژن چینلو باندې راځي. خو ویلي دي دوی د ډېر حده پورې د هغوی پروپیګنډې مخنیوي کې کامیاب شوي دي او دا چې اوس دغه مشران په ټلویژن چینلو باندې نه لیدلی کیږي. دلته په واشنگټن کې پینټاګان د حقانی ترهګر ډلې پر ضد پوره ګامونه نو پورته کولو په سر پاکستان ته ورکوونکې 325 میلیونه ډالره پوځي امداد ادرولی دی. د امریکې د څېړنې ادارې هیریټیج فاونډیشن کې څېړنکاره لیزا کرټس وایي د امریکې کانګرس په دې ناخوښي څرګنده کړې چې پاکستان اوس هم د حقانی ترهګر شبکې په رنګ ډلو سره مرستې جاري ساتلې دي کوم چې افغانستان کې د امریکې او افغان ځواکونو خلاف حملې کوي. لیزا کرټس وایي د پاکستان قبایلي سیمو کې د تونلارو پر ضد پوځي عملیاتو له وجې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې کمی راغلی دی. خو ویلي د نورو ترهګر ډلو پر ضد هم داسې ګامونه پورته کول پکار دي.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او اوس د پاکستان وروستو زو افغانستان ته. افغانستان کې چارواکو ویلي چارواکو د ګل په ورځ داوه کړې ده چې امنیتي عسکرو د طالبانو او داعش وسلوالو پر ضد جګړه کې بری موندلې او د دغه ترهګرو ډلو د مهمو مشرانو په شمول یې په سونو وسلوال وژلې دي. په افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشر ډایرکټر میجر جنرال محمد حبیب حساری په کابل کې تېر ورځ خبریالانو ته ویلي دغه جګړه د هیواد په نارامه هلمند او نورو ولایتونو کې روانه ده. په دې اړه د وایس اف امریکا یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
افغان مامورینو تیر ورځ دا وکړی چې د داعش او طالب وسلوالو پر ضد غټې کامیابۍ لاسته راوړي دي او زیاته کړې ده چې د دواړو یادو ډلو مهم مشرانو په شمول په سلګونو وسلوال کامی امنیتي ځواکونو وجلی دي. میجر جنرال محمد حبیب حساری څوک چې د پوځي عملیاتو ډایرکټر جنرال هم دی نوموړي په کابل کې یو خبري ناستې ته ویلي چې جګړې اوس هم په سویلي هلمند ایالت کې زور نیولې خو افغان امنیتي ځواکونه پکې مخ په وړاندې روان دي. نوموړي ویلي چې افغان ځواکونو په یو شمېر ولایتونو کې د یاغیتوب د مخنیوي لپاره ستر عملیات ترسره کړي چې پکې د تیرې اونۍ راهیسې د 200 نه زیات طالب یاغیان وجلی شوي دي، ولې په غټه شمېره کې جوبل دي او نږدې 500 ژوندې نیولې دي. نوموړي میجر جنرال زیاته کړې ده چې یاغي ډلې ته زیاتره مرګ جوبله په سویلي هلمند، ختیځ ننګرهار او شمالي کندوز ولایتونو کې اړولې شوې. کله چې نوموړي نه افغان ځواکونو ته د اوړېدلې مرګ جوبلې په اړه وپوښتل شول، نو د هغه ځواب و چې او دوی ته هم مرګ جوبله اوړېدلې خو دومره زیاته نه لکه څنګه چې دښمن ته اوړېدلې. په دغه موقع نوموړي جنرال دا خبره منلې چې په هلمند کې حالات د فکرمندې وړ وو، خو زیاته کړې ده چې افغان عسکرو په بااثره ډول د کومې ولسوالۍ یا ښار د یاغیانو لخوا د نیولو مخه نیولې. میجر جنرال محمد حبیب حساری ویلي چې په دغه صوبه کې جګړه دومره په لویه کچه نه ده لکه څنګه چې میډیا ښایي. جنرال حساری ویلي چې دغلته حالات په کابو کې دي. په عیني حال کې تیر ورځ سیمه ایز پوځي کمانډر جنرال محمد زمان وزیری د ننګرهار صوبې لرې پرتې غریزي ولسوالۍ اچین دوره کړې ده. نوموړي د دغه سیمې په سفر خبریالانو یوې ډلې ته ویلي چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د داعش ډلې مشر حافظ سید خان وجلی دی. جنرال وزیری د هغه ځای او وخت په اړه څه ونه ویل چې کوم ځای او کوم وخت باندې حافظ سید خان وجلی شوی. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د خان د وجنې پخلی نشي کولی. د کال 2015 جنوري په میاشت کې په افغانستان کې د عملیاتو پیل کولو وروسته داعش په اچین او شاوخوا ولسوالو کې خپل مرکزونه جوړ کړي وو. د امریکا د ډرون بریدونو په مرسته افغان ځواکونو ویلي چې داعش وسلوال یې د اچین لرې پرتو سیمو ته په تیښته مجبور کړي دي. داعش خان د یوې ځایي ډلې د مشر په توګه ټاکلې او ورته یې د داعش د خراسان صوبې یا ولایت نوم ورکړی و. افغان ځواکونو د دې وړاندې هم په ولسي توګه دعوې کړې وې چې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د دغه ډلې کمانډر وجلې، خو دغه دعوې بیا وروسته رد کړې شوې وې. په کابل کې د خبرو په مهال جنرال حساری منلې ده چې افغان ځواکونه په هلمند صوبه کې راپورته شوې د کمانډو په رنګ طالب دستې سره مخ دي. د کمې د وسلوالو شمېره چې یوازې 100 ده، خو ډېر منظمه او اعلی وسلې لري. د راپورونو تر مخه دغه یاغي ډلې ته د سره خطه یا سور ځواک نوم ورکړی شوی دی او دعوه کوي چې افغان ځواکونو ته په هلمند کې په درنه کچه مرګ جوبله اړولې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي کمانډر جنرال جان نیکلسن تیره میاشت ویلي وو چې افغان ځواکونو ته د تیر کال په مقابله کې 40% زیاته مرګ جوبله اوړېدلې ده. کم شمېره چې د امریکایي پوز د اندازو تر مخه په کال 2015 کې نږدې 40,000 وه. په نږدې راپورونو کې د هلمند صوبایي شورا مشر کریم اتل لخلی ویلي شوي چې د جولای د میاشتې اخیر راسي نږدې 600 افغان پولیس او عسکر په دغه صوبه کې یا وجلی شوي او یا جوبل کړي شوي دي، او دا چې طالبانو خپل اثر په باقاعده توګه جاري ساتلې. د دین علاوه په افغانستان کې امنیتي ځواکونو د اتوار په ماښام د یو امریکایي او یو استرالوي وګړي د راخلاصولو لپاره په کابل کې د لټون عملیات کوي. د افغانستان د داخله وزارت یو ویان تیر ورځ وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه دواړه پروفیسران په کابل کې د یوې نړیوال یونیورسټۍ نه خپل د رهایش ځای ته روان وو چې نامعلومه وسلوالو د هغوی ګاډۍ ودرولو او د ځان سره بوتلل. تر دې دمه د هغوی د تختونې پړه چا لا په غاړه نه ده اغستې.
ګران اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. اوس زو د لوبو په حق لباندې ځینې خبرونه ته. د برازیل پر یو ښار کې د اولمپکس لوبو په دریم ورځ نن د جمناستیک، لامبو، فینسنګ، د ښځو رګبي، جوډو، کراټه او نورې لوبې شوې دي. نن په شو دغه لوبو کې کم هیواد تر ټولو مخکې دی، د کم هیواد د سرو تمغې یا مډلې زیاتې دي. دغه تفصیل وړاندې کوي زموږ همکار اشفاق پمن.
د ریو اولمپکس په دریمه ورځ د تمغو د ګټلو په فهرست کې د چین لو لوبغاړو ډله تر ټولو وړاندې ده. دوی تر دې وخته 10 تمغې ګټلې دي چې پکې د سرو زرو څلور، د سپینو دوه او د پیتلو څلور تمغې شامل دي. ورپسې آسترالیا په تمغو ګټلو کې په دویم لمبر ده. دوی هم د سرو زرو څلور او د پیتلو درې تمغې ګټلې دي. د امریکا دریم لمبر دی چې لوبغاړو یې ټولې 14 تمغې ګټلې دي. په دغو کې د سرو زرو درې، د سپینو زرو شپږ او د پیتلو څلور تمغې شامل دي. په څلورم لمبر د ایټالیې لوبغاړو 9 تمغې ګټلې دي. په دغو کې درې د سرو زرو، څلور د سپینو او دوه د پیتلو تمغې شامل دي. جاپان په پنځم لمبر دی. دوی 10 تمغې ګټلې دي چې پکې درې د سرو زرو او اووه د سپینو زرو تمغې شامل دي. په شپږم لمبر باندې د روس د لوبغاړو ډله ده چې تر دې وخته یې په دریمه ورځ 9 تمغې ټولې ګټلې چې پکې دوه د سرو زرو، څلور د سپینو زرو او درې د پیتلو تمغې شامل دي. سویلي کوریا، تایلند او هنګری دوه دوه تمغې ګټلې دي چې په دغه فهرست کې په اووم، اتم او نهم لمبر باندې دي. د چین په څلور د سرو زرو تمغو ګټلو کې دوه ډایورز، یو شوټینګ او بله د وزن پورته کوونکي ګټلې ده. په شوټینګ کې یوه د سپینو زرو او دوه د پیتلو تمغې هم چینایي لوبغاړو په خپل نوم کړي دي. آسٹریلیا په فهرست کې دویم لمبر باندې ټولي وو تمغه غټلی چې پکې په سلور سرو زرو کې دوا د لامبوزنې یو د رګبي او بل د شوټینګ لوبغاړو غټلی دي. د دوی لوبغاړو درې د پیتلو تمغه نور هم غټلی دي. امریکایي لوبغاړو ټولو دیارلس تمغه غټلی دي چې پکې درې د سرو زرو په دغه تمغو کې دوا لامبوزنې او یو په شوټینګ کې ده. درې نورې د سپینو زرو او درې د پیتلو تمغې هم امریکایي لوبغاړو په لامبوزنۍ کې ګټلې دي او په غشي د نښه ویشتلو مقابله کې یې د سپینو زرو هم یوه تمغه ګټلې ده. د برازیل په ریو ښار کې کیدونکو دغه اولمپکس مقابلو کې د امریکا تر ټولو زیات 1553 لوبغاړي برخه اخلي. د کوربا برازیل 401 کم او یا د چین 400، د فرانس یو کم 400، د برتانیې 302، د جاپان 370، د کینیډا 314، ایټالیې 309 او د سپین 310 لوبغاړي د اولمپکس په دغه مقابلو کې برخه اخلي. د دې نه علاوه د هند 121 لوبغاړي هم په دغه لوبو کې لوبیږي. د نړۍ تر 200 خواوشا ملکونو لوبغاړي ګڼ شمېر مقابلو کې خپل برخه لري. د پاکستان لخوا و لوبغاړي په ریو اولمپکس کې لوبیږي چې پکې دوه لوبغاړي په کوالیفایینګ مرحله کې بهر شوي دي.
او سم بوکسي وداري ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د امریکای صدر باراک اوباما شپک کال وړاندې د کال 2010 په نومبر کې د هندستان دوره کړې وه او د هغه وخت د هندستان وزیر اعظم منموهن سنگ او ګڼو سترو چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو. د صدر اوباما د هندستان په دغه درې ورځنۍ دوره کې دواړو حکومتونو خپلو کې یو شمېر لوزنامې دسخت کړي. په دې کې یوه لوزنامه د کرکیلی په مت کې د ملګرتیا لوزنامه هم وه چې مقصد یې په عالمي سطح د خوراک د کمی او د تحفظ د مسلې اوارول دي. د دې لوزنامې په نتیجه کې د ملګرتیا درې اړخیزه تربیتي پروګرام شروع کړی شو چې مقصد یې افریقا کې د خوراک د کمی د مسلې او اوس په ایشیا کې د همدا قسمه مسلې اوارول دي. د پروګرام په لومړۍ مرحله کې به کینیا، لایبیریا او ملاوی ته پام ګرځولی شي او په راتلونکو ورځو کې به دا ټول افریقني براعظم ته خورولی شي. ابتدایي تربیتي پروګرام ډیر کامیاب ثابت شوی دی. د ټاکلې شوو ملکونو 219 انتظامی افسران په اوو تربیتی مذاکرو کې کینولې شوې دي. دوی به د کامیاب تربیت اخیستو وروسته خپلو ملکونو کې د نوو خیالاتو او د عملی کارونو په بنیاد په ډیرو منصوبو لاس پورې کړی شي. د تربیتی پروګرام د نتیجو له سببه د ایشیا او د افریقې نورو ډیرو ملکونو هم په دې کې خپل دلچسپي ښکاره کړې ده. په جولای کې امریکای د نړیوالې ترقۍ لپاره د امریکای ادارې یو ایس ایډ او د هندستان د زراعت وزارت د پروګرام په دویمه مرحله لاس پورې کړی دی. د دې نوم سباون کې د خوراک بندوبست ایښودل شوی دی چې مقصد یې د افریقې، ایشیا، افغانستان، کمبوډیا، لاوس، منګولیا، میانمار، ویتنام، بوتسوانا، جمهوریه کانګو، غانا، کینیا، لایبیریا، ملاوی، موزمبیک، روانډا، سودان، تنزانیا او د یوګنډا یو نیم زر زرعی افسرانو له د همدا شان تربیتی پروګرام بندوبست کول دي. د پروګرام په دویمه مرحله کې 2 کورسونه دي. دا به په هندستان او 12 نور به په نامزدو ملکونو کې خودلی شي. په دې به هندستان او امریکا کې د زرعی ماهرانو د علم او پوهې په زیاتولو، د زرعی پیداوار په اوچتولو کې ډیر لاس امداد وشي. هندوستان کې د امریکای سفیر ریچارډ ورما ویلي دي چې د دې پروګرام له برکته به موږ خپل علم او پوها د ګردې دنیا نور ملکونو سره د شریکولو جوګه کی چې د هغوی زراعت کې به په انقلابي تبدیلی راشي او زمیدارو سره به د دوی د زرعی پیداوار په زیاتولو کې د فصلونو په لو لور کولو کې او منډه هوتا د دوی د حاصلاتو پر رسولو کې لاس امدادو کی.